کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پیو ستریو کې موز اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وی دوی ته ملري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په ستریو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړی دی. تمره چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منسوخ شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، ملي امنیت منصبدارانو او د جګپوړو مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او عزلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. محمد محقق د دیارلسوه اته نوي د سرطان د نه ویشتمې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. تمره چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې په مخه دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکوي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرژوبلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل چې تیر ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو، د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې 50 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وژل شوي طالب مشران د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال ولسوال مولوي خان آغا، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د محکمې رئیس حفیظ الله او بل د دې ولسوالۍ مالی مسؤول یاد کړل. د دې په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای حمله منځ وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي. د IOM د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د رواني جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته ستانه شوي، نږدې 1,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له پاکستان څخه د ستنېدونکو کډوال د هغو کډوالو په پرتله چې له ایران څخه خپل هیواد ته ستنې شي خورا ډېر و. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناڅرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوه. دا خبر هغو چارواکو او مدافعانو کړې چې د میرمن هاشمی په قضیه کې ښکېل وو. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 59 کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږېدلې او له انګریزي ژبې ایران پرس تلویزیون سره یې کار کاوه، د جنوري په 14مه توقیف شوه. تهران چې له واشنګټن سره له مخکې اړیکې ترینګلې دي، د میرمن هاشمی د توقیف په وړاندې له غوسې ډک غبرګون ښودلی او له توقیف یې د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد رسمي خبري اژانس نن خبر ورکړ چې کیم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دوهمې پلان شوي کتنې ته ښه تخنیکي تیاری نیسي. د خبر له مخې کیم جونګ اون ویلي چې پر دې چې ولسمشر ټرمپ مثبت فکر کوي باور کوي، نور هم صبر کوي او په ښه نیت او په ګډه به له امریکا سره ګام په ګام هغه هدف ته ورسیږي چې دواړو هیوادونو ټاکلی دی.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به زموږ په خپرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. په موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې د دوهې د خبرو اترو په اړه چې پکې امریکایي هیئت له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان حکومت د اجرایی ریاست د طبقاتو په اړه معلومات در سره شریکو. همدارنګه به په همدې موضوع یعنی د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په خبرو اترو باندې د حکمت الله عظمی سره چې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال د مرکه هم ولرو. د کونړ د پیشتری اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی سړک کې کندو کپار دی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. د دوی په شکایتونو مو هم خبرو که وختونو رپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه، ستاسو پیغامونه او یو کلی زر غږونه ډرامه هم په همدې خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه شوی دی. دا چې څنګه ولې همدا اوس را سره له کابل نه اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په موضوع به نور له تاسو واورو.
بله انسب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې ګوښه شوی دی. په فرمان کې راغلی چې د اساسي قانون د 48مې مادې د 14مې فقرې له مخې ښاغلی محقق له دندې عزل شو. د اساسي قانون په 48مې ماده کې د ولسمشر د دندو د صلاحیتونو په اړه باندې راغلي، واکونو او صلاحیتونو په اړه. او په 14مې فقره کې به راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول دا د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. دا فرمان په داسې وخت کې ورکول کیږي چې مخکې له دې څو ورځې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ. هلته یې د حنیف اتمر په انتخاباتي ټیم کې د دوهم مرستیال په توګه نوملیکنه وکړه. خو په دغه فرمان کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې آیا د دې عمل چې مثلا ښاغلی محقق په انتخاباتو کې د یو انتخاباتي ټیم د دوهم مرستیال په توګه باندې کاندید د دې عمل لري شوی که څنګه. خو دا په داسې حال کې چې څوک چې په ولسمشر په توګه ادم رسیالانو په توګه ځانونه کاندیدوي هغه او هغه دولتي کارکونکو وی دولتي وظیفه لري هغه باید د انتخاباتو د قانون لمخې باید استعفا ورکړي چې مخکې دې چې ولسمشر غنی لاړ شي د نوملیکنه وکړي د لومړی مرستیال امر الله صالح چې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر د پامه غشپه خپل استعفا وړاندې کړه او رسل اخینه ولاړو نوملیکنه وکړه خو په هر حال اوس دې به موږ په دې باندې د ازادۍ راډیو پراتون کو خبرونه کې بشپړ راپور ولرو چې لامل سو وایي
خپل اجرایا ریاست او تر اوسه پورې خو خپل محقق کوم اکسل عمل نه دی
دغه خبره نوې ده نوې ده همدا شی بچ تاسو سره شریکوم فقط په یوسو د خو کې دا کار شوې ده هم څه په راتلونکو خبرونه کې ان شاء الله
مننه تورمن سه مننه تورمن سه موږ به پر روانو خبرونه کې
ریاست هم
مننه ډیره موږ به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو پر روانو خبرونه کې او د ولسمشر دغه فرمان په اړه چې د اجرایي ریاست دویم رستیال خغله محقق یې له دندې لري کړې په دې اړه به خپله د خغلي محقق د عکس العمل د ترلاسه کولو هڅه هم وکړو همدارنګه دا چې اجرایي ریاست په دې اړه څه وایي دا به له هغوی سره هم وڅېړو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی دوی تم لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړی شي چې بین الافغانی خبرو ته حاضر شي د دې ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې پروانه غونډه کې خو پرمختګونو ته په تمه دي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولای سي د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوهې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي
مونږ هیلمن یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د خغلې زلمی خلیلزاد طالبانو ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوي سره کینی زمون پلاوي د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کتیز امریکایي او د محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوی ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د بندیانو آزادول لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لري کول او اوربن هغه مسائل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روانه خبرې او بحثونه لنګدې ساری ازادي رادیو ته وویل چې په دغه خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه شوی ده
مهم ټکی چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وټل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده څنګه د ځاسې حالت نه مخنیوي وشي چې د زلیبی افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي په دې کې توافقات شوی دي د تورلست دا البته بیا په بین افغانی مذاکراتو کې دا مسائل هم ورو ورو حل کیږي دا څه معلومیږي چې ډیر یو لوی پرمختګ شوی ده
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي
که څه هم په قطر کې له طالب استازو سره څلورمې ورځې ته د زلمی خلیلزاد د خبرو غځېدل د افغان سولې په تړاو د حکومت او طالبانو مخامخ ناستې ته هیلې زیاتې کړي خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ چارواکي په دې باور دي چې ښایي له دې غونډې هم مطلوبه نتیجه راونه وځي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل خلیلزاد به د طالبانو لخوا خبرو ته ځنډ وروسته اوس ډېر احتیاط سره مخ ته ځي خغلی عظیمی دا هم وایي چې د سولې د هر ډول خبرو په تړاو د طالبانو پریکړه کوونکي قطر دفتر نه بلکې د کوټې شورا ده. له خغلی عظیمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه په قطر کې د روانې غونډې په اړه پوښتلي.
د دې دا لومړی مجلس نه څلور ورځې وخت دي. تیر اول مجلس په قطر کې چې هغه درې ورځې وخت ونیوي، زه فکر کوم دا بحث هم د درې ورځو لپاره شاید وشوي موضوعات باندې تفاهم نه سره رسیږي. زما دغه پوهاوی دا دی، زما فکر دا دی چې قطر دفتر سره خلیزاد په پوره معنا باندې د سولې یو بحث ته نه رسیږي. قطر دفتر یو پیام وړونکی، یو پیام راوړونکی ادرس دی طالبانو چې دې سره به مذاکرات کیږي، خبرې به کیږي، مګر اخري فیصله بیا د کوټې شورا ته، خپل رهبری شورا ته خبر ورکړي، دا غي ورسته بیا فیصله نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا مجلسونه څلور ورځې وخت نیسي، دا یو نیک کام دی، دا یو مثبت کام دی، مګر هغه تقاضا نه سن کولای چې د دستي یو اصول ته ورسیږي. زه فکر کوم دا مذاکرات دي چې طالب څه غواړي، امریکا څه غواړي، پر هغه باندې بحث کیږي. بیا به بیرته خلیزاد وزي واشنگتن ته، دا هغه غوښتنو دغه براوړي جواب براوړي، او طالب وزي بیا کوټ شورا ته، رهبری شورا ته.
یعنی ستاسو په نظر باندې په دې ناست کې هم شاید دوی کوم نتیجې ته ونه رسیږي، او شاید دغه ناست نور هم دوام وکړي؟
دا ناست به اخري ناست نه، دا په دې کې فقط چې طالب څه کوي، د امریکا څه غواړي، دا وتلو کم دغه چې مهالویش ټاکل کیږي په دې باندې پات کې، دا نهایي فیصله کې سره.
خود خلیزاد نه تر دې د افغانانو تمه دا ده چې د ناستی را لنډ کی، او د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو زمينه برابر کی. څه فکر کوئ چې خغلی خلیزاد په دې بریالي شي په دې ناسته کې چې د افغان حکومت سره د طالبانو د ناستی مخامخ ناستی زمينه برابر کړي؟
زه فکر نه کوم طالبان په یو شی باندې چې ډېر زیات دغه خوانی مجلسونه چې ملغ وسول، هغه په دې خاطر چې خلیزاد په دې باندې کوشش کوي چې طالب او اداره کې کاني کې شپاید افغان حکومت سره مخامخ شي، نه بل دای چې نور هیوادونه راوستل. نو زه فکر کوم خلیزاد به تر پخوا ډیر محتاط احتیاط باندې قدمونه اخلي، د پخوا کې به یو څه ډیر د غټ سره سره تلای، مګر زه فکر کوم ډیر د احتیاط نه، لا احتیاط نه به کار اخلي، چې د دې امکان څه چې طالب بیا وایي چې زه مذاکرات کوم یا مذاکرات لاغو کی. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم خلیزاد به خپل د غوښتنو په بنیاد باندې چې طالبان سره ډېر احتیاط نه کار واخلي، او هغه غوښتنې چې طالبان ته د منلو وړ نه، زه فکر کوم د په دغه اول سر کې، په اول مجلس کې چې مثلا د باد یو بمبست نه دی، بیا مجلس ته سره کښې نه، په دا وخت کې به فکر نه کوم چې دای مطرح کیږي یا د فشارې پروت.
دوستان زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري، د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستيال حکمت اعظمي سرمو مرکه اوریده. اوس هم فیروزه عزیزی د افغانستان څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې نه یوازې پاکستان بلکې هند، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ته د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات 9% زیات شوي دي. ښاغلی قوقندی بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړېدو لامل د تولیداتو زیاتوالی یاد کړ، او وی ویل چې د وارداتو کچه هم ځکه راټیټه شوې چې اوس په کور دننه د اړتیا وړ توکي تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات 40% زیات، خو برعکس افغانستان ته د پاکستان واردات 18% رقم شوي دي. دغه پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د دولتي بانک پر حواله لیکلي چې له افغانستان د ورتلونکو توکو کچه د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې په پرتله په دسمبر کې 2.5% زیاته شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هلمند ولایت کې په 200 جریبه ځمکه کې د پستو بڼ جوړیږي. دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له مخې د یوې خصوصي مؤسسې په همکارۍ په دغه ولایت کې د پستو بڼ جوړیږي، او ورسره په یاده برخه کې یو څلوېښت بڼوال هم روزل کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې 1340 تجربه د پستو بڼونه جوړ شوي وو چې د ښو پایلو او حاصلاتو له امله اوس ګڼ شمېر نورو خلکو هم په خپلو شخصي ځمکو کې د پستو بڼونه جوړ کړي او پکې په کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریجې 2,000 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی زر افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل شپږ پنځوس افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل شپږ پنځوس افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر پنځه اویا افغانۍ پنځه دېرش پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ شپږ نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ دېرش افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فیروزه عزیزي و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته له هغې پراخ شو چې د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې له نوي موازي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دی، هم دا اوس سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، په وینزویلا کې موقت حکومت څنګه او د چا لخوا اعلان شوی؟
مننه. په وینزویلا کې تاوتریخوالی او تشدد پرون د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو سره پیل شو او په دې ترڅ کې لږ تر لږه اووه تنه اعتراض کوونکي ووژل شول. د امریکا متحدو ایالاتو او د سیمې ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر مادورو په غیر دیموکراتیک چلند له کبله انتقادونه کړي دي. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روانه ده چې د حکومت سیاسي مخالف او ځوان رهبر له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی او سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. مخالف رهبر خوان گوایدو په ملي اسامبله کې چې تر ډیره د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې ده، د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د پراخو اعتراضونو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. گوایدو وویل چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي دي، یوازینۍ لاره ده. گوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې ویل، موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري. نوموړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید، ځکه داسې اوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي.
دا حکومت چې د اعلان کړی دا کومو هیوادونو په رسمیت پیژندلی؟
د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ګڼ شمېر هیوادونو او زمونږ سیمې ته نږدې د وروستیو خبرونو له مخې ګرجستان لکه په خپلو کې چې سلا سره کړي وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د گوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې لپاره کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلکو په ډېر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد خبره وکړه او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه یې وکړه.
په خپله د ولسمشر مادورو غبرګون څه دی تر اوسه؟
ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په دوه اویا ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر وکړ، خو واشنګټن ویلي چې د مادورو دا فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه لکه د دې هیواد محکمه یې تر دې دمه ملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په خپله وینا کې په عین حال کې له خپلو د وینزویلا له متحدانو نه هم د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو، په وینزویلا کې د پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته دغلته د اپوزیسیون د مشر لخوا موازی حکومت اعلان شوی چې د نړۍ یو شمېر لوی هیوادونو یې ملاتړ اعلان کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د پیښدرې اوسیدونکو شکایت کوي چې لوی سړک کندو کفاره او موټرو له تګ راتګ وتلی. دغه سړک چې مرکز سدابات، ماڼوګي ولسوالۍ او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه یې د نړیوالو ځواکونو لخوا پخه شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه هم ویجاړه شوې ده. د دې موضوع تفصیل به له روح الله نورې نه واورو.
د پیج درې اوسیدونکو ویل اسدآباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی چې دوی او د نورستان اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاسکه چې د چپې درې ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې پرې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول. د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د هغه وخت د امریکایي قواوو د پیاتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب یې جوړول یې ټوله تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والا تر نورستان پورې سخت خراب دی.
د چپې درې اوسیدونکو مولوی یوسف خان د سړک د خرابوالي په اړه وایي،
موږ د سړک نه داسې لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسې یتیمان فات. چغان نه راغلی ته د دې لپاره دې ته پوخ سړک نه ورکیږي. بیم دې ته موږ پوخ سړک یو چې زموږ سړک پوخ دی تر مانونګي او پخه لګه رسېدل. خو د چپې درې ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول مونږ تګی دې سرکی مونږ ډېر انتظار کوو چې دا سرک به الله پاک جوړ.
خلک له حکومت غواړي چې پخوا کومو کسانو د پیج او اسدآباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نه دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیب یې ښه وشي چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو دپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپې درې سرک منظور شو. دا سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سرک به جوړیږي داسې بیا داسې شکل ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار داسې پیل کړی ده چې په هر کیلومتر کې یو لو ایستګاه لري. دا ایستګاه کې به دو هوټل به وي، مثلا نور شیان به وي. اوس شل کیلومتره سرک شروع کی منظور سه په ډېر لوړ قیامت.
د یادونې وړ ده چې د ننګلام او اسدآباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوی. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول، نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزي حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسدآباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اوسیدن کا. اشرف علی احمدی بانی غا کوم چیز پاکستان سفارت غر رشپتون روان دی 3000-15000 روپے اخسل کی دی. حتی دور بزتی روانی دی دیر سخت بزتی بایده دا زروا کی دی دا 15000 روپے اخلی او کهیل کی دی تردی دی سفارت بلجت انتقال کی دا باری رکھا خبری. و سلام.
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت تناوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د 24 ګار میتی کاسم دا تبله نومیږم. دا 18 میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن لخوا څخه زموږ تنخواه نه ده راکړل شوی. نو لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او که نه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپل غور وکړي. والسلام عطاوله د هلمند ولایت.
السلام علیکم. د بکان ولایت د گزاو د محلي څخه خبره کوم چې د ادمن مکتب ډېر خار زار دی. د مدیر په معلومان کې نه معلومات خپل په سبق وینه نظر سره نشي چې نه راځي ورته وایي نه انګلیسي ورته وایي و د خپل ځکه نو خپل په څنګه د سیمه کو ځاګړي راځي خو دا غوښتنه ده دا خبر محترمینو د چاپ ورته رضمن غمو خور یا صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرفت صاحب ورسوي چې هغه ولایت کې رئیس ورسوي زمون مدیر شایسته مدیر ورسوي چې معلومین خپل کارو په سیټو ونه ګوري د خلکو القان وزحمته وګوري شي ورباکي مو دغه خبر د ربیر رفدي ارمانه کو تشکر
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده دوستان زموږه غلا زده راډیو نوري 12 بجې شوې ور بیا په مخړې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لسمت ساروان نه ورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم رسیال محمد محقق لدندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم رسیال محمد محقق لدندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د 4 ورځې لپاره هم دوام وکړي. چارواکی د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20 زیات کډوال افغانستان ته بیرته ستانه شوي چې ډېر یې له ایران څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناڅرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ملت ته به له هغه وروسته وینا وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه یې ترلاسه کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. همدارنګه د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 په صافه او واضحه توګه خبريږي. د خبری مطالبه برخه پایت رسو اونیس پروگرام ترازو یو کلی زرغ گونه دراما و درامه پر موضوع بحث. یو کلی زرغ گونه
یو کلی زرغ گونه درامه خوگوه و ریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلپری په کور کې چرګو په عذاب کړی و. خو چې خدای داد راغی په ټوکو ټاکالو سندرو سر شو ګلپری هم ورته خوشاله شوه. اوس به واورو چې د کلي د مکتب مدیر له ملازم قنداغا سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
زی پلوړو غرونو لیلا وای لیلا پغر باندې کرل سر غرونا لیلا
صاحب خیرات خو بهی من ډیر خوشاله ښکاری زه خو د چا په کار نه وم.
مونږی صاحب لګمخ کې ماوینا صاحب راغلی و هغه د چا خبره لکه چې کوم کار یې و خو بیا بیرته لاړه.
ها پوښتنه دې ترې ونه کړه چې څه کار به یې و؟
پوښتنه مې ترې ونه کړه. خو نن سبا د شاګردانو په صنفونو ډېره ګرځي خامخا به یې کوم ضروري کار و صاحب.
ها ته ورشه ورته ووایه چې زه په دفتر کې یم هسې نه چې کارونه یې نیمګړي پاتې شي.
ښه په سر به صاحب دغه د مدیر صاحب ماوینا صاحب راغله عمر یې ډېر دی.
السلام علیکم.
وعلیکم ماوینا صاحب په دې مخامخ چوکۍ کښېنه.
سمه ده.
قنداغه وویل چې مخکې ماوینا صاحب راغلی وه.
هو مدیر صاحب.
ښه ماوني صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه ویل؟
مدیر صاحب ما د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې مشوره درسره کوله.
یعنی اوس هم د مکتب نجونو ته ازار او مزاحمت کیږي؟
هو مدیر صاحب د ډېرو جنکیو زړونه مات دي ځینې خپل مکتب ته نه راځي او ځینې نور ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې مکتب ته راشي.
مونی صاحب، ډیره مننه چې له دې مهمه موضوع خبر کړم. زمونږ اداره به هلې ځلې وکړي کې دشي مخفي پولیسان به خبر کو چې د مکتب شاوخوا وڅاري.
دا خو به ډیر ښه کار وشي. زما په زړه کې هم دا خبره وه چې کاږه خلک باید د قانون په زور سم شي.
مامنی صاحب، د مکتب اداره په تاسو فخر کوي. تاسو د وطن د بچانو مخلص خدمتګار یې.
مننه مدیر صاحب، دا ساسو د مکتب د ادارې ښه نیت دی.
خو کله چې مخفي پولیس راشي د آزار مخه ونیسي، نو بیا خو انجینو باید په ډاډه زړه مکتبونو ته راشي.
خونجین چې خبرې نشي هسې به څه وپوهېږي چې خفیه پولیس راځي او بد اخلاقه هلکان بې قانونۍ او بد اخلاقۍ ته نه پرېږدي.
مولانا صاحب، مونږ به ټولو انجینو ته ډاډ ورکړو چې په اطمینان سره مکتب ته راشي. که چای یوه ذره مزاحمت هم وکړو قانوني جزا به ورکول کېږي.
داده موټر مې پاک کړ ته وای کا
خیر وسې مشکله داده درځه مخه اسلام زویا د ټلیفون خلک چې کا ولا خاصنما تاسو هم کدی ولته
او به خپلاره ماته متویل
نه ستاغه پلاټه مې چوي تاسو مې وعده وکړ چې سړی بشي او ته وسم لکه ماشومان داسې نه ځان ته خیر رسیدو نه کور نه ته تاسو سره کومالو شوې ته
نه پلاره داسې نه ده ما چې ستا غږ ونه اورېده دا ځکه چې کوچورت کې تلی وم د یو چا غم به راسره و او فکر مې پې کوه
تراکه د ریموټ ښه اوس وایه د چا غم در سره و د ډوډۍ غم یې در سره و که د اوبو
پلاره په ژوند کې د ډوډۍ او اوبو تر څنګ ځینې نور شیان هم شته چې انسان ته خیر رسېږي او
اسلامه ته دومره غټې غټې خبرې کوې چې یو فلم نشي وړې ژاولې وژغنې مه ژویا اصله خبره وکړه چې سر مې پخلا شي دا ته څه لګې
اصله خبره خو دا ده چې ګلالۍ دا ډېرې ورځې کېږي چې مکتب ته نه ده تللې له درسونه هم پاتې ده ډېره ورته ځورېږي
څه څه وامې نه اورېدل ګلالۍ مکتب ته نه ده تللې
هو پلاره ګلالۍ
زه خو درته وایم چې ته د ماشومانو کانې کې د ګلالۍ لا د واده نکریزه له لاسونه نه دي تللې او ته ورته د مکتب خوب نه ویني دا خیال دې د سره وباسه دا خلک به څه وایي
پلاره د خلکو خولې خو څه کټې ویني دي چې برغولې پې کېدو خلک به خپل کار کوي دا زما او د ګلالۍ د ګډ ژوند خبره ده د بل چا پکې څه کار ده
بس بس اسلامه نور به بولالې دې نشم اورېدلې اول خو د جنکو تعلیم ته هېڅ اړتیا نشته بل دا چې ګلالۍ دومره څه ویلې دي چې په تور ټکې پوه شي لوهې موهې وشي لوستې له دې زیات تعلیم ته هېڅ اړتیا نشته په درد نخري
خو پلاره ګلالۍ وایي چې مکتب به خلاصوم که وس مې ورسېږي کار به م کوم چې خلکو ته مې خیر ورسېږي
چې خلکو ته مې خیر ورسېږي یعنی د کوره د باندې وظیفه ولري او د خان د لور خان پټکرې په ځمکه ولي یاره دا خوب دی اوبو ته وایي
خو پلاره یو عزتمند وظیفه او کار خو څه بدی نه لري بله خبره دا ده چې تا ورسره د ټولو خبرو لوس کړی دی په خپل قول او لوس خو خاورې مه اړوه
چپ شه د لوس بچیا هغه وخت مې لوس ورسره نه وای کړی ستا د واده نه به د بسوګۍ واده جوړو کلونه به پیا وختي وو
پلاره ته غوسه کېږه مه په تعلیم او مناسب کار کې هېڅ توان نشته ره
وایم بس که نور مې د مغزو چینجه مه توروه چې د خولې خوند به دې در بد کړم دلاور خان همیشه په خپله خبره ولاړ دی واده اورېدل که نه
پلاره چیرته ځې دلاور خان په کومه خبره ولاړ دی هغه ولې چې له ګلالۍ سره قول کړی و او که اوس کومه بله نوې خبره یادوي
ای خدای پاکه دا خلک مجیبه دي د ښځو په کار او لیاقت هیڅ باور نه لري
مرسل لورې دا دی راغلم څه دې ویل
کریمې ترورې ما ته وایې
وای ترور دې جار شه لکه چې نن بیا چا ځورولې مخکې ته راته غږ وکړو زما لاس بند و
خخا ترورې را په یاد مې شول وبخه دا زما مېز دې لکه چې نن صفا کړی نه و
هو مرسل نن مې کارونه لږ ډېر و خیر دی اوس به یې صفا کړم
وبخه ترورې دلته صافي نه وه کنه خپله مې صفا کوه
وای دا څه وایې لورې دلته د هر چا کار معلوم دی د دفتر پاکي او صفايي زما وظیفه ده د همدې لارې تنخواه اخلم مرسل لورې انت د کمپیوټر لږه خوکه چې لمدا صفي ده په میز ووهم
ښه په سترګو ترورې
سترګې د جار نه پوهېږم چې دا ښکلې لور مې نن بیا ولې خفه او غمجنه ده
ترورې څه ووایم نو، تا ته خو ښکاره ده چې زه مې په خپل کار او وظیفه کې ډېره اخلاصمنه یمه.
زه قده شم لورې، په دې باندې خو ټوله د پولیسو اداره پوهېږي.
ترورې، له وظیفې سره مې مینه د دې لپاره نه ده چې څوک راته انعامونه راکړي. اصل مقصد مې دا ده چې د خلکو خدمت وکم او د تنخواه هره روپۍ لکه د مور شیدې راته حلاله وي. خو نه پوهېږم چې دا ځینې خلک ولې راسره ښه نه دي.
ته څوک یادوې لورې؟
ترورې، شته ځینې بدبخت او کینهګر، خو خدای دې ورته هدایت وکړي.
آمین.
ترورې، ما چې په کلي کې غله ونیول ته بې خبره یې که نه؟
هو لورې، په هر څه خبره یم. ما ویل چې په دې کار به لوی نامونه درکړي. ما مې خپل دا تور سر په دې اداره کې سپین که. تا غوندې افسرانو به چې کوم ښه کار وکړه، ادارې به نازوو، انعامونه به یې ورکول.
هغوی به نارینه افسران او پولیسان وو، د ښځینه افسران او پولیسانو له غمه څوک نه دي مړه.
ته ښه وایې. اوس څه وایې چې غله تا نه دي نیولي؟
وایي چې کوم کسان تا نیولي، دا غله نه دي، بې ګناه کسان دي.
یو پلو می یار لونگین می پدا بل پلو راوڑو کھیت پلو راوڑا خر می پنی ملار کے گوٹ شو ٹنگ 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 تیرڑا ٹنگ ٹنگ ود خدا داد برات جوڑ شیف گرونا لاوڑو کھیت پلو راوڑا یو پلو دا بیا څوک شو؟ دا خو یې زموږ په نشه کې پیشه ووهله. دا که مزګار خیال ده ته وایې که لږ صبر چې دا څه وایي. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. زه د بدمشه خاورې خدای داد یم.
ومې پېژندې؟ ډېر به خاورې خاورې نه کېږي، هسې نه چې باد زما سترګو ته راوړي. ته وایې که دیر به وقت زنگونه وای وای
بابا زرو دی باش ماشا تو نو سر دو بیازی که بیخ نو بیاز تو دو مستن او دوی بیخون دی دیوان او دو تار خونه نری چه دو وطن او خلکو قسمت وکی آز باتی اولا بی بنا وای
خدا داد گلی لیوانیه زما کارونه دیر مهم دی خبر بایی که نه چه دو خان دلاور خان گونده امیر و بادار لرم اتوائی که
دادا اجراد بادموشا دادا یو خوگا خبرمی در تصادل ده چه خان دلاور خان بادی ایرسی
آزان دوانستا خبر توزگار نیم توائی که تا گونده بیکار و بار بنیادم نیم یا والم کارو نرا ترگاری دی تلیفون دی زر بنده و چه وقت نلرم
که نتا بوس خانه
آخو زری وایا کنه اسی خوش خبرو تا گز گز لکی مور کوا
آوری دلی می دی چهار خبر اخبال زای لری سادی باد باشا با تیلیفون که نشم در تا وای لی در تا بوز خونده با وارا شا چیز خبری پا زای کرشا کاری در بانده واو را وم.
موسا گل غریب در کارغه وزریم نلری بعد شوی در تا بوز وزری نپویگم چه ستا پا خبره که با سکروت و گوڑی وی که آسی خوش چطیاد بایی توائی که
آیا آرخو موسا گولا دیر تا گیردی شوکیه از جدی بدموشا تا خوراشا تا گیردی غم با دیام اخرم آیا او خزی رای با اندر بانده وکم.
درون اردن کو تاسی دی یو کلی زرغگون ډرامې ته غوږ وای. وړاندې تریوی بجې مو زه یوسف زدران دام دی ډرامې اړوند پیوی موضوع بحث ته هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د کلی نجونه څومره زده کړو ته لیواله وي، خو انتقاد دا دی چې د هلکانو او نجونو د زده کړو پر وړاندې لا هم بې شمېره خنډونه شته. د دغو خنډونو څخه یو هم د کورنۍ لخوا زده کړو ته نه پرېښودل دي. خو که خلک د اسلامي لارښوونو په رڼا کې د علم له ارزښته خبر شي، آیا بیا به هم خنډونه وي او که نه؟ په دې اړه په روانه دې خپرونه کې ستاسې نظرونه کارونه اخلو او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې لغړی منورې ناصری سره هم خبرې کوو چې په لنډ شیبه کې به زمونږ سره وي. تاسو درانه اوریدونکو هم کولی شئ زمونږ سره د همدې موضوع په اړه غږیز پیغامونه پرېږدئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په همدې ډول کولی شئ په روانه دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه هم را سره اړیکې ونیسئ. زمونږ سره د مخامخ اړیکو نیولو شمیرې دي 0 99 200 3 500. بله شمیره مو ده 0 900 225. نو په دې اړه باندې چې که چیرې د علم ارزښت خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي او کنه. په تېره هم د نجونو د علم په اړه باندې چې تر ډېره ویل کېږي چې په لرو پرتو سیمو کې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او دا د دوی د ډېرو بشري او نورو حقونو خپلو حقونو د مخنیوي سبب ګرځي. اغلې ناصری زموږ خپرونې ته تاسو هم په خیر راغلئ. درنو اوریدونکو به هم په خپرونه کې اخلو ستړي مشئ.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او همداسې ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه تاسو چې دلته را سره یې تبن علم وکړې زده کړې مو کړې دي له اهمیت او ارزښت یې خبرې ښه ده چې لومړی پوښتنه مو همدا وي وروسته چې ورزو د چې خنډونه څه دي. اصلا د علم ارزښت په څه کې دی ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علم ارزښت په هکله کارتونه وغږېږو بیا هم زه فکر کوم څه لږ به وي د دې په اساس باندې، ځکه الله جل جلاله په خپل مقدس کتاب کې چې موږ ته رالېږلی دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت ته، هغه پاک قرآن کریم دی چې هغه کې ډېر ټینګار په علم او دانش باندې سوی ده، او همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث هم ډیر په دې حق لباندې دي، او دغه د علم او د تحصیل ارزښت ډیر پکې.
اما چې پر وړاندې خندونه موجود وي، فکر کوي خلک د دغه ارزښت یا خبر دي کنه له دغه احادیث او آیتونو چې تاسو ورته اشاره وکړه، یا په ټوله کې لارزښت جنن سبا ورته ضرورت یا اړتیا پیخیږي، خلک ترې خبر دي عمل نه کوي کنه؟ دلته ناپوهي موجوده ده
تر ډیره حده پورې. په افغانستان کې څومره څه فکر کوو، ناپوهي ډیره زیاته موجوده ده، او په لرو پرتو سیمو کې خو ډیره ناپوهي کمه ده، او اسې عامه پوهاوی هم ډیر نه ده سوی ورته، او که څوک هم پوه دي بیا داسې عمل پرې نه کوي تر ډیره حده پورې. که زه تاسو ته ووایم یو احادیث په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی احادیث دا ویلی دي چې اطلب العلم ولو کان بسین، یعنی چې علم تاسو زده کړئ، دا یعنی مطرح نه ده چې کوم ځای ونوي، دا علم پسې کچین ته هم ځای، ځکه غلطه
هغه غلطه اهمیت بیان شوی ده بلا شک. اما دلته کوم خپل ټولنې ته راشو، دلته پر وړاندې باندې د اصلي خندونو اساس په نظر باندې یو خدای دی چې لاس د کړته صحیح زمينه نه برابر، اما په هغه سیمو کې چې یا زمينه برابر وي، الته کا د کوره دوی ذکر ته نشتلې الکانو باندې کار کیږي، جنہ د کلتوري ارزښتونو لامل نه پری خودل کیږي، کلتوري خندونه پر وړاندې وي، نو خلکو ته پیغام څه وي؟
زه به داسې پیغام ورکم، ځکه دا چې مشکلات موږ دی ډېر زیات په دې ټولنه کې، او نجونو ته فقط هم دومره فکر کوي. زه متاسفانه دا وایم چې زموږ هغه پوه خلک هم په دې فکر باندې دي چې د ښځې دې همدغه په کور کې ناستې وي، همدا کارونه به دې کوي، او نور دې نور نه درس ته اړتیا لري نه تعلیم ته اړتیا لري. خو زه فکر کوم که په تدبیر باندې موږ کار هم کوو، په کور باندې هغه هم زده کړې ته اړتیا لري، نو ځکه باید کورنۍ ته مې دا پیغام ده چې خپل لورګانو باندې هم داسې په ځامنو باندې ډېر تر ډېره هر څه پورې هڅه وکړي، کوشش دې پې وکړي چې زده کړې ته یې وهڅوي، او همداسې یعنی مشکلات دې د لارې نور ته ایسته کړي. او بعضې مشکلات په افغانستان کې شته، بیا زه فکر کوم د اقتصادي د لحاظ دي چې ډېره حده پورې که هلکان د درس او تعلیم نه پاتې کړي، همداسې نجونې په گدایګری باندې و همداسې په نورو کارو باندې بوخت کیږي، او د لوست او تعلیم نه پاس
بل هغه څه چې اسلامي لارښوونې ښیي چې د علم باسواده او د بیسواده کس تر منځ څومره توپیر موجود دی، او ورته اشاره شوې ده. دلته زموږ په ټولنه کې کرا شو باوجود دی چې د ستونزې بیانېږي، اقتصادي بیوزلي او داسې نور، تاسو اشاره ورته وکړه. اما که د خلکو په هوای موجود وي چې تاسو ویل ځینې خلک د پوهې سره سره دا کار کوي، دلته بیا د خندونه څنګه لمنځه تللی شي، څه باید وشي؟
بیا هم زه فکر کوم باید دوی ته پوهاوی ورکړل سي. موږ مختلف طریقې لرو، لکه رسنۍ چې د 1200 کالو کې ډېر زحمت کاخلی ده او ډېر عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل، داسې د مساجدو له لارې. خو بیا دوی داسې عقاید لري، یعنی دا زموږ فرهنګ هم داسې یو شی داسې با، یعنی ښه پوهېږي چې دغه کار ښه ده او باید ښځه تعلیم وکړي، ماشومان یې تعلیم وکړي. بیا هم دوی دا کار کوي، زه نه پوهېږم چې دوی
عمل یعنی نوي اما اوري
دی
دا لارښوونه موږ دلته د ډیرو حقوقي کارپوهانو، دینی عالمانو او د نورو لخوا بیان کړي. دلته په اهمیت باندې ورسره خبرې کړي او دا چې څنګه وي باید دا علم زده کړه. اوریدونکو ته هم موږ پوښتنه پریښې ده چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته تاسو ورته په همدې اړه غږیز پیغامونه پریښې شي، چې که چیرې د علم پر اهمیت باندې زموږ ټولنه او خلک خبرېږي، بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي، په تېره هم هغه خنډونه چې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي. څو اوریدونکو راته پیغامونه پریښې دي، ګڼو نورو هم پریښې وو، خو ستاسو لا پیغام صفه نه وو او لا مو څه ویلي نه وو. خدا اورو زمونږ سره ځین نور اوریدونکو هم په اړیکه کې شته. اول دودی د پیغامونه اخلو چې مخامخ را سره په لاین کې دي. خبرونه ته ډېر زیات بخیر راغلی، ستړي مشي. وعلیکم السلام، مهرباني، بخیر راغلی خبرونه ته.
خیر اوسې روزانه، یو سلام تاسو ته، یو سلام مېلمنې خور ته، او یو سلام تر اړیو ټول مینهوال ته وړاندې کوم.
ډېره مننه. وعلیکم السلام. موضوع ماتمن اخیستې ده؟
ها بالکل، دا انجنیر تعلیم په اړه ده کنه.
او هم دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډېره ښایسته موضوع ده. انجنیر باید مکتب ته پرېښودل شي. ښایسته دي، تاسې ډېر خلک موږ خپله لیدلې دي چې خپلې خویندې ورونه، یعنې دا ورونه پلارونه خپلې خویندې او لورکانې نه پرېږدي چې مکتب ووایي. دا ته شر معلومیږي، دا خبر ورته بر معلومیږي.
پښتنه دا ده، پښتنه دا ده چې کچېرې دوی لارزښت خبرېږي او دوی اهمیت ته قایل شي چې تعلیم دوی حق دی او اهمیت لري نن سبا د ټولنې لپاره او خپل د الکانو انجونو لپاره، د راتلونکي لپاره، فکر کوي چې بیا دا خنډونه کمیدلی شي؟
بالکل، ولې نه، خو دوی په خپله کنه تعلیم نه دی کړی. پس اوت خلک په دې باندې نه پوهیږي، د تعلیم په ارزښت باندې بلکې نه پوهیږي. کدی پیدل بیا خپل خواند ورونه نه، یعنی نه منې کولی.
بالکل، ډیره مننه.
نظر مو راته چې خپل لورکانې پرېږدي چې مسکونه وایي.
ساسو پیغام مونږ پور کو، ډیره من پوښتنه خو نه لري. ډیره مننه ستاسو نه چې اړیکه مو نیولې. بل اوریدونکو هم را سره شته په خبرونه کې، ستړي مشي، خبرونه ته بخیر راغلی. پیغام مو اخلو کو، پوښتنه لري هغه؟ بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ.
توخی هم د زابل ولایت شاجین
ولسوالۍ. توخی صاحب، ډیره مننه، ډیر زیات په خیر راغلې، مهرباني.
مننه زه درن صاحب، هغه محترم مېلمنې ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه، ژوند دې وسه.
تاسو خو ډیر انتخاب کړی ده، علم خو نو د هر څوک په خبر دي چې پر نورو په ښځه باندې فرض ده، خو موږ باید کوشش د ښځو وکړو. نارینه او ته خو هر ځای ورسېږي، هغه نسبتا د زنانو په حق آزاد دي، نو ښځو ته باید داسې زمینه یا په کور کې یا په یو مستور ډول باندې چې یوه ښځه با تعلیمه شي، یعنی معلمه شي، هغه کولی شي چې سلو نورو سبق ووایي، دا به چې ډېرې شي. نو زموږ په جامعه کې چې عالمانې ښځې دي، دا د دین او د دنیا د ټولو په ګټه، ځکه چې د دوی څخه ډېرې استفادې کېږي. نو دونه وخت خو نشته چې موږ د ټولو بیان کوو، نو خدای دې زموږ ملک او زموږ وطن دونه مساعد
کړي. او کچېرې خلک، ستاسو پیغام اوري او دلته زموږ بحث اوري او یا د ممبر له لارې دا غږ اوري، د علم په اهمیت باندې غږېږي، فکر کوي چې خلکو دا رول ادا کړی چې لږ تر لږه دا خنډونه چې د زده کړو پر وړاندې شته په افغاني ټولنه کې له منځه یوسي؟
هم خو د هر چا دي رن صاحب، په خبر خو هر څوک دي چې دا ډېر اهمیت لري، خو داسې داسې کوشش نه پکې کوي. په موږ کې تاسې کې دا د پښتنو بعضې داسې رواجونه دي چې هغه وایي وایي زما لور زما ښځه دا باید له کوره ونه وځي، او بعضې داسې افراطیان هم چې تاسې هغه په دې کې له ډېر افراط اخي، خو داسې زمینه باید مساعده شي چې هغه له شرعي نظام سره
بالکل بالکل خیر اوسې. توخی صاحب، ستاسو نظر مو خپور کړ، ډېره مننه. اړیکو نه مو یو بل اوریدونکي هم اخلو، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړی مشي. بلے استاس واڑی کا رسرا سلسلہ فن خبر وکڑے
ما شاہخان ہم رجمی ولایت میں اڑے کنے ولی ادا
مہربانی
پاکستان میں دا دا لا دا پاکستان دا دا چھ نمبر دی بھائی دل تے پاکش تا وای کیا ودا خلق گٹھ جنے واخ دا جنی فج معاشرہ دی لا مرگ تر مخمخ دے مشکلات تر چھ دا امن
تعلیم پہ اہمیت تعلیم پہ اہمیت موضوع باندھے بلے ڈے رضیات منستا سو اڑی کوا لغز نہیں منی والے منگ آواز علم پارزخ باندھے خبر کولے اما تاسو نور موضوع تو حل لارے امداغ دی چھ منگ بل عموم لمل منو سر پری خبر کو چھ پو ہوائی دے او تر چنگی عمل دے چھ باید خلق عمل پری اوکڑی چور دن کچھ راتا غگیس پیغامونا پری خی صفر و سوش پگ نوی صفر یوش پیتو شمیرے تا داورو
السلام علیکم دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات اسد الله صدر خبرې کوم د خوستل مونږ د زده رادیو له طرفه ټولو معرف وزارت ته دا پیغام لګل غواړو زمونږ خوست ولایت لکه اوسه باندې ډېر زیاته شوې ده د پتیره بیا د جنو زده کړو په باره کې چې اکثره خلک بالکل
درسی کوشش
ډیره مننه ستاسو پیغامونه او چې دواړه د پونې وزارت ته متوجه وو او مونږ تیرونه د پونې وزارت د جنو د زده کړو مسؤل هم ایمیل منو او په دې اړه بیا هم خبرې کوو چې د چا مسولیت څومره کیږي ډیره مننه کنور اوردونکو هم پام دې اړه باندې راته پیغام پریږدي چې کچېری خلک د علم لارځښت خبريږي پوړاندې خندونه کمیږي کنه عمل سخت کار دی په افغاني ټولنه کې نو صفر و سوش پک نیوي صفر یو شپیتو صفر یو شپیتو شمیره ستاسو په خدمت کې ده اغلی ناصری صاحب د اوردونکو پیغامونه مو دلته حکومت هم ډیر څه متوجه کیږي چې دوی کار نه دی کړی د خلکو رول او د حکومت رول څنګه کولای شي تاسو
دقیقا د حکومت رول هم دلته ډیر ده ځکه داسې سیمه مونږ لرو چې د زده کړو ځایونه ډیر لري وي د نجونو خصوصا او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي او مشکل هم وي د امنیتي لحاظ نه هم ډیر ورته مشکل وي چې هغوی د کور نه ووځي او غره لري لاړ شي د زده کړې لپاره دا د حکومت وجیبه ده او لازمه ده چې هغوی ته هرې سیمې ته نږدې داسې د زده کړې
مرکزونه امکانات رسیدلي وي هلته بیا په ښوونځیو کې یو بل اوریدونکي د نظام یادونه وکړه چې هغه هم د حکومت مسؤلیت چې اصلاح کړي اما که هر څه وي بیا هم که خلک خپل اولادونه نجونې او هلکان زده کړو ته نه پرېږدي بېلابېلې بهانې لټوي نو فکر نه کوي چې دلته د هغوی بیا ډېره غلطي ده
دلته دقیقا څه ډېر غلطي د خپل د کورنۍ او د کداسي افکار لري چې نه غواړي د خپل د لورګانو او د زامنو آینده روښانه کړي دا د خپل ګنا ده او دقیقا څه کله چې دوی لوی ګم داسې به په خراب فکر چې دوی لوی سوي دي هم داسې به لورګانو وي هم داسې به زامن
یو لکه خور چې ویلې چې ټولنه به سواد ده نو په دې خاطر باندې دا پیغام رسولم سخت دی ان تاسو ماغه موضوع ته ایدوي او ډیره زیاته مننه په خبرونه کې چې را سره برخه مو واخ او مونږ نن په دې موضوع خبرې وکړې د اردن کو نزنو مونږ خبره کړو اما اونې پښتنې جواب تک تاسو لخوا را شو کله چې په هوای ډیر شي فکر کوي د خندونه کمیږي که تاسو په مغه نظر یې چې ریسو ادي دلهم
زه دا نظر لرم چې بې سوادي ډېره ده په افغانستان کې، او که پوهاوی وسي زه اطمینان لرم او باور په دې لرم چې دا مشکلات به مو تر ډېره حده پورې حل سي.
ډېره مننه اوریدونکو، له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسره وي. خپرونې وخت تقریبا پای ته رسېدلی، اما ستاسو پیغامونه موږ ته ټوله اونۍ را رسېږي. شمېره مو ده 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.